سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال هر کله کوم خبرونه او خبرونه پیل کړو. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو وغوښتي څو طالبان د چمتو کړي چې په نړیوالو موسسو کې افغان خزینو مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې وزل بیا لیکلي چې په افغانستان کې د حقوقو خلکو وضعیت چې بیرنۍ او بشري مرستو اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعي سره مخ دي او که سمدستي اقدامونه شي ناورین به جوړ شي. طالبان نجونې له پانتونیز د کلو راګرځولې او ښوونځي او ښځې په کورنۍ او بهرنیو موسسو کې له کار کولو لس کورنۍ رسنۍ په هغه ورځ پاڼو خبری بنسټونه وای پاڼو کې شامل دي چې طالبان غواړي د فعالیت جوازونه بند کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د ادارې یعنی مسعود ظریف کریمی ازادي لري ته وویل چې 8 صبح صبح کابل اطلاعات روز رحیم مدنیت او احمد چی نیوز رسپاڼې افغان افق پیشگاه او راه خبری ژانسونه او نیمبرخ ورپاڼې د دې لس رسنیو د ډلې څخه دي. د طالبان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار د برخې مشر عبدالحق حماد له دې مخکې ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ به د هغو رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خاوندان یې په بهر کې دي. د پاکستان پوځ د کوي چې ولس جنگیری د وزیرستان په قبایلی سیمه وانه کې افغانستان په تلسیم په لړ عملیاتو کې وژلې دي. دغه سیمه په روسيو کې د جنگیالیو د پرلپسي بریدونو شاهده و. د پاکستان پوځ پرونه وخت په بیان کې وویل چې په وژل شو کسانو کې د جنگیالیو یو کمانډان او دوه انتحاری بم خودونه کې هم شامل دي. د پاکستان د پوز یو لړ پوری چارواکي د نومونو خود په شرط مشال اړې ته ویلي شو دغه ټول جنگیالي د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی غړي وو. تر اوسه ٹی ٹی پی د پاکستان پوز د دې ادا پړه سندي ویلي هغه پنځه لس ورانی خزو چې تهران ته نږدې په کوچوي زندان کې بنديان دي په خپل بند او د دوی ته په صحیح لحاظ پر بیغوري د اعتراض له کبله غذایي اعتصاب پیل کړی دی. په دغه خزو کې 22 کلن ارمیتا عباسي هم شامل ده چې د اکتوبر میاشتې په 10مه په کریچ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شوې وه. ایران کې د اعتراضونو وروسته له هغې پیل شوې ده چې د مهسا امینی په نوم یوې ځوانې ښځې په سپتمبر میاشت کې د پولیسو لخوا د پولیسو په توقیف کې ساوره کړه. او د ترکیه عالي محکمې پرون پنځمه دغه هیواد د یو کورت پلاو غوند د شتمنۍ د لنډمهاله کنګل کېدو حکم ورکړ. دغه محکمه پر دې خبر کوي چې له کورت جګړه مالو سره د ارتباط تورن له کبله دغه کون من حل کړي که څنګه. دا حکم داسې وخت صدرېږي چې څو اونۍ مخکې د ترکیه او مخکښ څارنوال د اساسي قانون له محکمې غوښتنه وکړه هغه بانکي حسابونه وتړي شو د خلکو ډیموکرات ګوند ته چې په ترکیه کې درې لوی ګونده لګښتونه ورکوي. تاسو دا زده رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې دا مطالب درته لرو. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي له ملګرو ملتونو وغوښتي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې په نړیواله کې موسسو کې افغان ښځینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دا چې ملګري ملتونه به وتوانېږي چې طالبان راضي کړي تر څو خپله دغه پرېکړه بېرته وکړي او که نه په راپور او مرکه کې به درته ولرو. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه یې له آزادۍ سره د هغو لسو رسنیو او خبرې ژانسونو لس شریک کړی دی چې د طالبانو حکومت محکمې ته معرفي کړي دي. چې دا رسنۍ کومې وي دي وړاندې خبرونه کې په راپور کې درته ووایو. د دې تر څنګ په تیرو 14 میاشتو کې پر افغانو ښځو د بندیزونو د لګولو سلسلې ته موږ په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده چې وړاندې خبرونه کې به درته دا تفصیلي راپور هم ولرو. د اوکراین مسایل ته به هم کم شو مطلب.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یم ستړی مشه. د ژغورنې نړیواله کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نړیوالتي موسسو کې افغان خزینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د کمیټې پرون بیا اعلامیه کې وزل بیا لیکلي دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو وضعیت چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخ دي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعي سره مخ دي او که سمدستي اقدامونه شي ناورین به جوړ شي. طالبانو نجونې له پانتونیز زده کړو او ښځې په کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې له کار کولو راګرځولې دي. تفصیل به د امید سرمن لپاره راپور کوو.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو په برخه کې د خوځو ونډه یو عملیاتي اړتیا ده. د ادارې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي، طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار داسې مهال بندیز لګولی چې دا هیواد د لسیزو جګړو او د ژمي سختو شرایطو د بېساري اقتصادي سقوط او ویجاړۍ سره مخ کړی دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه زیاتوي، همدا اوس 80% هغه کورنۍ چې سرپرستی یې میرمنې کوي بشپړ خواړه نه لري. IRC په افغانستان کې نا دولتي مؤسسو کې د خوځو ونډې ته په اشاره لیکي، په ټولو برخو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای د هغو کسانو لپاره چې روان بحران سخت ځپلي اصولي او د اړتیا پر بنسټ مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. د ادارې چې د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار د بندیز د پریکړې په غبرګون کې خپلې چارې ځنډولي خبرداري ورکړه چې د دوی د کارونو پر وړاندې راپورته شوې ننګونې به د خوځو خوندیتوب راکم، له دوی سره جنسیتي تاوتریخوالی زیات او د خوځو د پیاوړتیا لپاره پلان شوی پروګرامونه له زیان سره مخ کړي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي دوی له همدې عمله له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالبان په عملي او همغږي توګه وهڅوي څو نجونو او خوځو ته په نادولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړي. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا د دې پریکړې د بدلون امکان شته، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد د دې پریکړې دفاع کړې وه. خو له افغانستان د باندې د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د نجونو او خوځو په زده کړو، کار او نورو بندیزونو تفصیلي خبرې کړي. هاخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه له قحطۍ سره مخ بللي او چا په خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی که د مرستې لپاره سمدستي او دوامدار اقدام ونه شي په 2023 کال کې به ناورین جوړ شي. ملګرو ملتونو سازمان وړاندې ویلي 28 میلیونه افغانان هر څه ژر بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو ادارې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، هغه چې پیدا کولی په یوې خورا ستونزمنې چارې بدل شوې دي.
راپور کې موارد دل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي او څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نا دولتي موسسو کې افغان خزینو ته د کار کولو اجازه ورکړي. طالبانو په غیر دولتي ادارو کې پر افغانو میرمنو داسې مهال د بندیزونه لګولې دي چې اوس مهال افغانان له سخت اقتصادي حالت څخه تیریږي. دغه حالت د بدلون لپاره څه کول پکار دي او طالبان ولې دغه ډول پریکړې کوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د خزو له فعال شایسته صفې سره دغه مسله په دې مرکه کې شار بلید.
خکره خبره وځي خبره ده چې دا نه یوازې د افریقانا بلکې ډېر افریقې د خزو باندې کړی ده. د افغان خزو، افغان میرمنو خزو انجنونو باندې دونه ظلم، دونه کارونه چې اصلا په هیڅ یو اسلامي حکومت کې داسې حکومتونه او داسې بندیزونه اصلا نشته او نه دی راغلی په هیڅ یو شریعت دین کې. او د اخري د طالبانو د افریقا ډیره غمنه پکاو ځکه ډیره زمونږ خزا په موساد کې او کار کوله او د خپل کور لپاره یو حلال لقمه پیدا کوله، هغه راوړل خپل ماشومان لپاره. کدا مونږ د اقتصادي د لحاظ هم وګورو ډیره په اغیزه کوي ځکه ډیره کورنۍ چې دي سرپرست نه لري، اما یو موري ده او که مشر خوري ده چې د کور سرپرستی په غاړه کې ده. زما په نظر د طالبان د پریکړه ډیره چکه غلطه وای، ما شه د دوی یوازې د پریکړه نه بلکې ټولي بندیزونه حکومت شي دوی کړی ده غلطه. او یو یم سم نه و چې مونږ پرې خوشاله سو او یم ملت پرې خوشاله سي.
اغلی صفای طالبان ولې دغه سي پریکړه کوي ستاسو په نظر؟ ستاسو اخستنه څه شاید له دغه سي پریکړه نه
یو که زمونږ د ناغنه وګورو چې د طالبان اصلا تحصیلات سواد او دا ازداکړه دي نه دي، چې دوی اګهی دي نه دي، خبر نه دي چې علم سونه ارزخ لري. په علم د واسمو کولی څو خپل ځانو پیژنو، خدای او پیژنې، خپل ملت، خلق، جا، اجتماع، ټول شیان مونږ یو ښه سالم انسان اوسو، خپل ایوا ته خدمت وکړو. خدای چې دوی علم سم نه دي، اګهی دي نه دي، چې دوی د علم دي دروده کا دوی اګهی دي روز ما نظر داسې حکومت نه کول. او د طالبانو یو زما په نظر د طالبان یو ډول نه ده سوغل دي، دا خو معلومه نه ده، مګر د دوی د پریکړه معلومیږي چې طالبان یو ډول نه ده. که یو ډول وو نو په یو پریکړه ټول موافق وو، مګر نه کای نی مای وای چې د مکتب دروازې خلاص شي بل نی مای وای چې نه می خلاصوي، او یی وای چې د زده کړو د انجنونو لپاره د خزو لپاره مباده. تاسو د اسلام نه خبرې، تاسو د اسلام خبرې کوي چې وای مونږ مسلمان یو، تاسو څنګه مسلمان شته داسې پری غلطه پری کې کوي د خلکو باندې، خپل ملت باندې.
اغلی صفی وست کول پکار دی
زما په نظر که دوی غواړي واکشن چې خلک له خدمت وکړي، خپل هیواد، خپل ملت لپاره، ما ته دا غلط پری کې د غلط حکومت زبرزه خاصکی او تی نظر وکړي زکه مکتب لپاره مکتب ته چې هغه پوری هم لسانی پوری ته تقریبا یو کال خلاص وو دوه دام کار راغله نیمای کال یو نیم کال وو هم د سپات سو روز ته پنتون هم درته وو چې پنتون هم تر رسانی پوری دا هم د سی بند او موسسات او نور هم داسې هر شی چې دوی بندیز راوړي چې هم رسانی پوری دا هم رسانی تر کله پوری تاسو اول دا وای چې هم رسانی چی شی دا چی شی ته مونږ هم رسانی ویلی سو چې تاسو دا خبرې کوي او بل ک دوی غواړي واقعا چې ملت خوشاله وسی ک غواړي مونږ دوی ومنو نو پریدی خلک ژوند وکړي پریدی خلک خپل درس ورسی زده کړه وکړي کار ته ولرسی خپل ژوند سم مختوي سي داسې بندزونه نو د خپل زړه نه جوړ نه کړي ان چوکات کې داسې بندزونه حکومتونه نشي چې دوی صادر کوي د
د خزو د حقونو فعال شایست صفای و چې خاطر پر دې سری د خزو د کار بندیز په اړه خبرې کولې. په افغانستان کې لازاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه لازادې سره د هغو لس رسنیو خبري جنسون له شریک کړي د شو طالبان حکومت محکمې ته معرفي کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
ازادي رادیو د هغولس رسنیو نوم لړ پیدا کړی چې د طالبانو حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت په اړه ابتدایي محکمه جوړوي. د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای دغه لیست یو کاپی ازادي رادیو تاسوولي په دې لیست کې هغولس رسنیو خبري اژانسونه مشخص شوي چې طالبان د جوازونو فعالیت په اړه پریکړه کوي. په دغه لیست کې هشت صوب صبح کابل ورسپانه اطلاعات روز اماج نیوز افغان خبري اژانس رها خبري اژانس افق خبري اژانس نیمروخ سایت راه مدنیت ورسپانه او پیشکو خبری اژانس شامل دي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یانې مسؤل ظریف کریمی د دې لیست او دا چې د رسنیو ملاتړ بنسټونه به په دې اړه څه وکړي ازادي رادیو ته وویل.
نادهای حامی رسانه ها مسئولیت
د رسنیو ملاتړ بنسټونه د رسنیو د دفاع او په دې محکمه کې د دفاعي د جوړولو مسئولیت په غاړه لري او تصمیم هم په دې دی چې موږ وشو کولای د قانوني لارو د رسنیو د دفاع لپاره یو مشروع او قانوني دفاعي جوړه اوړاندې کړو.
دفاعي ترتیب کړم و خواسته مشروع قانوني خود در پیشگاه محکمه تقدیم کړم.
د ښاغلی کریمی په خبره درسنیو ملاتړ بنسټونه هڅه کوي ترڅو عدالت ټینګ شي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلی و د هغو لس رسنیو خبري اژانسونو په اړه ابتدایي محکمه جوړوي چې مالکان د افغانستان نه بهر دي او رسنۍ په افغانستان کې د دوی په وینا د نظام ضد نشرات کوي. د دغه وزارت د رسنیو د څار رئیس عبدالحق حماد ویلی و دغه محکمه به د پنځشنبه په ورځ یعنی د جنوري په 15 نیټه وشي خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه بیا وایي چې دغه محکمه ځنډول شوی. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلی چې د رسنیو د مدافع وکیل په نشټون کې دغه محکمه د څو ورځو لپاره وځنډول شو.
قرار بود محکمه ابتدایی کابل در غیاب تعدادی از
ټاکل شوی و د کابل ابتدایی محکمه د یو شمېر رسنیو د مسؤلانو او مدافع وکیل په غیاب کې پریکړه وکړي چې دغه مسالې د رسنیو یو شمېر مسؤلان اندېښمن کړي وو. خوزمو حضور چې د رسنیو په استازیتوب په قضایي جلسو کې د دې لامل شو چې موږ به د رسنیو د دفاع لپاره یو دفاعي چمتو کوو.
با ارائه دفاعیه از حق رسانه ها دفاع کنند.
لکه نه چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شول په نور برخو کې د محدودیتونو ترڅنګ په رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولې دي. طالبانو په خزینه او خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د محدودیتونو ترڅنګ اطلاعاتو ته لاسرسي هم ستونزمن کړي. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې یو شمېر چاپي غږیزي او انزوري رسنۍ د بیلابیلو لاملونو پر بنسټ وتړل شوې او ډیری خبريالانو او د رسنیو کارکونکو افغانستان پرې خوت. سره لدی چې د طالبانو حکومت دغه ټولو چارو لامل د بهرنیانو وتل په ګوته کوي خو د رسنۍ یو شمېر ملاتړ بنسټونه بیا په دې برخه کې طالبان مسؤل ګڼي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه غوښتنه رد کړه چې د اورتودکس مسیحیانو د کریسمس یا اختر د لمانځلو لپاره د شپږ دېرش ساعته اوربند پاړه کړې وه. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی استدلال کوي چې روسیه به د اوربند لدې مودې د جګړې په ډګرونو کې یوازې د خپلو سنگرونو د بهترۍ لپاره کار واخلي. ولودیمیر زلنسکی پرون ویل روسیا غواړي کریسمس د بهانې په توګه وکاروي خو په اصل کې غواړي په دونباس سیمه کې د اوکراینی پوځیانو سنگرونو ته څیرمه خپل پوځي تجهیزات مهمات او نور پوځیان راولي. د اوکران ولسمشر زلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په نړۍ کې هر څوک په دې پوهیږي چې کرملین څنګه په جګړه کې له آرامۍ په استفاده د روانې جګړې پیاوړتیا ته دوام ورکوي. پرون تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ته سپارښتنه وکړه چې په اوکران کې د دوړو لویو د جګړې په ټوله کرښه کې د شپږ دیرشو ساعتونو لپاره اور بند وکړي چې نن جمعه د جنوري د شپږمې نیټې د غرمې له 12 بجو پیل او د شنبې تر نیمې شپې پورې دوام وکړي. په کرملین کې راپورونه وایي چې ولسمشر پوتین پر اوکرایني لوري ژغ کړی چې د اوربند په اعلان سره د ارتودوکس عیسویانو اختر یا کرسمس ته چانس ورکړي چې د کرسمس په شپه او د کرسمس په ورځ یې ارتودوکس عیسویان ولمانځي. کاتولیک عیسویان د دسمبر پر 15مه کرسمس لمانځي، خو د نړۍ ارتودوکس عیسویان بیا کرسمس د جنوري میاشتې پر 8مه لمانځي. په روسیه او اوکراین کې هم اکثریت ارتودوکس عیسویان دي. د اوکراین ولسمشر دغه راز ویلي چې د وضعیت په باب یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي دي. د اردوغان دفتر ویلي چې هغه پرون په ټلیفوني خبرو کې پر پوتین ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره یو اړخیز اوربند نافذ کړي. اردوغان د تور سمندرګي له بندرونو د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په موافقه کې هم منځګړیتوب کړی و. دغه بندرونه د شخړې په لومړیو میاشتو کې تړل شوي وو. د ترکیه ولسمشر اردوغان په وار وار هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې د مشرانو ترمنځ د یوې سرمشریزي کوربه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پاتې رڅو باندې شپږ میاشتو کې طالبانو افغان انجونې او خزې له کوم حقونو محرومي کړې دي. لزده کړو د انجونو او لکار د خزو راګرځول په خبرګون کې افغان نارینه او نړیوالو څومره مسر اقدامات کړې دي. دا د تورته پښتنې په دې راپور کې ځواب شوی.
دا دسمبر شلمه د کال تر ټولو اوږدی یا د یلدا شپې مخاموشه طالبانو د یو فرمان په صادرولو سره دا ټولو نجونو محصلانو پر مخ د پهنتونونو دروازې وتړلې. دا یلدا شپه افغانان په کلتوري توګه په بیلابیلو بڼو لمانځي، خو ګڼې افغان محصلانې وایي تیرا یلدا یې په اوښکو رڼا کړه. ننګرهار کې د حقوقو د پونځي محصل وای
په کومه شپه باندې چې دوی له مې خبره کا په ما غصاد باندې ما خپل ټول خوبونه ټول ارمانونه یو دقه کې په یو ثانیه کې نه خاورې لاندې شوي او ټول ارزوګانې سمونګه دوه بو سره یو شي. باور کوي د دغه خوبونو د لاس ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږه انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل دغه عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه زر چنده دردمند دی.
سوریا پردی سربیره سهار پوهنتون ته لاړه، خو هلته ازموینو کې دی او د دې په څیر ګڼ نور نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړل شوه. دا د ننګرهار په طب پوهنځي کې هغه اعتراضونه وو چې نارینه محصلینو هم د ازموینو پارچې پریښودي او د ښځینه محصلینو په ننګه یې د اعتراض په ډول ازموینه ورنه کړه. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي د محصلینو د اعتراض په افغانستان کې نورو مدني اعتراضونو ته هم لار هواره کړه. په سبا یې په کابل کې معترضې میرمنې سړکونو ته راووتي چې د نور کله په څیرې اعتراض د طالبانو لخوا وځپل شو. په سبای د افغانستان لویدیس کې د هرات پوهنتون محصلانو اعتراض وکړ، خو ځایي واکمنو معترضان د اوبو په پاشلو سره خواره کړل. کندهار کې بیا د لوړو زده کړو څخه د نجونو د منع کولو په پریکړې معترض محصلان د طالبانو له ډزو او وهلو ډبولو سره مخ شول. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له دې اعتراضونو سره د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم یو ځای شول او ځینو یې له دندو د استعفا اعلانونه وکړل. له دې ډلې د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک لومړنی و چې د خپل استعفا اعلان وکړ.
ما د پوره خپل یو سخت ورځ و چې زه د خپل مقدس دند نه وروسته د لاسو یو لس کلونه تیریږم. دا واقعا یو ډېر ښه آپشن نه و. یعنی مناسب آپشن نه و خو د دې پرته موږ بل کوم آپشن هم نه درلود، یعنی نور هیڅ کوم لار هم پات نه و. اعتراض پر ډول باندې د استادۍ څخه تیر شو او د خپل دند څخه استعفا وکړو.
د افغان نجونو پر پهنتونې زده کړو د طالبانو د بندیز پر ضد اعتراضونو لړۍ له هیواده بهر هم پراخه شوه او په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم افغانانو لاریونونه پیل کړل.
Endlich die Menschen dort als Menschen betrachtet werden und die Taliban dazu bewegen, dass zumindest
دا د جرمنی هلدن ښار کې د افغانانو لاریون دی چې ګډونوالې د افغان ښځو د حقونو په ننګه راوتلي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري د دې لاریون له تنظیمونکو څخه ده.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه ورونه، هغه پلرونه او هغه انسان چې په انسانیت او اسلام باندې په هغه باندې باور لري د خپل خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ ما پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سوړ شي او له پامه وغورځول شي.
پر دې سربیره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او افغان نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه وغندله. د دسمبر په 28مه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعا وکړه چې د پوهنتونونو په نصاب کې ستونزه او همدارنګه ښځینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی له خوا لګول شوي قیدات نه مراتول و.
ختم شوی د نرو د ښځې په مابین کې دا هم داسې یو صورت دی چې هغه شریعت یې په جواز باندې نه دی قایل. اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 1/3 رشتې لري. په دې کې بعضې داسې رشتې وې چې هغه د دې اوناسو طبقې د دې شان سره د دې د عزت او وقار سره
خو د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر دی ادعاوې لا ډېرې پوښتنې او نیوکې راپورته کړې. د سوریا او حسینی په نوم دوه محصلانو ازادې راډیو ته وویل
هغه نصاب چې د شریعت سره په تضاد دی هغه ځای مونږ ته دروخی چې د نصاب کوم ځای کې مشکل شته او د اسلام د کوم ټکی سره په تضاد کې ده. که چیرته په تضاد کې ده همدغه نصاب مونږ ته تدریس کېده. باید چې پالکان باندې هم بند شي ځکه چې الکان هم د دې ټولنې غړي دي او که چیرته بیا مشکل نشته دا خبره د دوی بیزای د مونږ راټو بل دی حجاب مسله ده. د حجاب مسله آیا تور حجاب حجاب نه ده؟ تور صدر په حجاب کې نه راځي، تور ماسک په حجاب کې نه راځي. کچیر د دې ته دی حجاب نه وي د دوی په خپل لهجه باندې مونږ ته د تعریف او تعریف دی وکړي چې حجاب دوی څه ته وي. مولا د شرعي محرم یا هم د لیلیه مشکل دی ویلا شرعي محرم وزیر صاحب تاسو نه پوښتنه کوم تاسو د خپل کوم لور سره ګرځي خپل کوم میرمن سره ګرځي دلی استي تاسو دلته نه ستاسو لورګانی زیالته ته په بل هیوادونو کې خپل درسونه وای زمونږ پلارونه ورونه به بل کار نه لري. د پلار په غاړه کې د کور نفقه ده، ورور خپل تعلیم پسې ځي، دوی به مونږ سره به هر ورځ ګرځي. آیا تاسو خپل خویندې خپل خویندې ورونو سره خپل ښځو سره خپل بچو سره خپل لورګانو سره ګرځېدلی یاستئ؟
خبره زه نه منم ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو د هغې ورځې وروسته زمونږ پوهنتون کې هغه انجونې هغه کلاسونه چې هغې کې د انجونو تعداد زیات و هغوی ته بیل کلاسونه جوړ کړی شو. هغه کلاسونه چې په هغې کې د انجونو تعداد کم و هغې ته د هلکانو سره پارټیشن جوړ شو او مونږ منظم زموږ پوهنتون منظم روان و او مونږ حجاب سره تلو او زموږ پوهنتون بند کړی شو. له امارات څخه زما دا هیله ده چې زمونږ دا هیلې زمونږ ارمانونه په یو ورځ کې له منځه وړي.
د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ وروستۍ کړۍ نه شوه، بلکې د دسمبر په 26مه نیټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بله ټکان هم ورکړ. دا نړۍ لسګونو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمول نړیوالو ادارو د طالبانو د پریکړه وغندله. په خبرګون کې ګڼو هغو نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې د روغتیا او نور بشري مرستو رسولو کې ونډه درلودله خپل کارونه ودرول. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایت په دې اړه ځدې رډیو ته داسې وویل
سکال موږ شاوخوا 3 میلیون کسانو ته خدمتونه ورسول. د کار د ځنډولو د یوې نتیجې په توګه کولای شو د خپلو ګرځنده روغتیایي ټیمونو یادونه وکړو. موږ د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې 6 روغتیایي ګرځنده ټیمونه لرو چې له روغتیایي مرکزونو لرو خلکو ته خدمات رسوي، او موږ شاوخوا 2000 دغه کسانو سره مرسته کړې چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي. موږ اکثر ماشومان ته چې د سینه بغل، نس ناستي او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتیدونکو ناروغیو اخته وو غذایی مواد رسول. نو هر ورځ چې موږ د کارونو له ځنډه تیریږي، دا 2000 ماشومان له اړینو روغتیایي او لومړنۍ مرستو به برخه پاتې وي.
طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکونکو لا د مخه په کورونو کې نیولې وي، د نه دولتي ادارو د خزینه کارکونکو پر کار له بندي سره تقریبا ټول افغاني خزي په کورونو کې نیولې. تر دې مخکې طالبانو د خزو چارو وزارت لغوه کړ او په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم خزو ته وویل شول چې کارونو ته نه ورزی. په ځینو ادارو کې له خزینه کارکونکو وغوښتل شول چې بر خپل ځای دی د کورنۍ نارینه کارونو ته واستوي. همیره په تیر نظام کې مدافع وکیله و، وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور کې نه ولا.
هغه وروستي تماسونه او راپور چې موږ یې لرو، په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید، توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ شوي دي، او حتی داسې هم پیښ شوي دي چې کوم وکیلانو چې د دوی قضیه مخکې درلودې اوس تهدید سره مخامخ دي.
افغان ژورنالیستان او درسنی او کارکونکو د افغان خوځو بل فعال قشر و چپتیر یو کال کې د طالبانو د پرلهپسې محدودیتونو له کبله غنی استعفا وته اړ شوې. په ځنګړي توګه د ټلویزیونونو پر خزینه واندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د لمی پونوم یوې افغان ژورنالیستي ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لخوا پرلهپسې محدودیتونو غنی خزینه ژورنالیستان اړ کړی چې دندو استعفا وکړي.
ډیری دغه سکسان وو چې د افغانستان استعدادونه او دوی خپل دند د دل لپاره لاسو ورکړل چې محدودیتونه وځول، او په هغه محدودیتونو باندې موږ نشو کولای چې خپل دند ته ادامه ورکړو او خپل مسلک د افغانستان اواز ووسو.
لکوره بهر په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغان خوځو پر کار د محدودیتونو سره بیره طالب واکمن او تیر کال هڅه وکړه چې په خارونو کې د خوځو ورزنې تګراتک او لکوره وتلې هم محدود کړي. دوی په ګڼو خارونو کې د خوځو عامه حمامونه وتړل او پارکونو ته چې مخکې ونې کې دوه ورځې خوځو ته د تګ اجازه ورکړې وه، د تیرې نومبر په میاشت کې په بشپړه توګه د خوځو ورتګ منع کړ.
چې به مور خپل بچی پارک ته راوستل غواړي نو په کار د چمنې نکړل شي. په دې جنگ ځپلې خار کې د ماشومانو د لوبو یا ساتيري لپاره نور سدي. ما طالبانو ته ډیر ویل چې پارک ننوتل ته مو پریږدي، خو دوی اجازه رانه کړه. اوس مجبور یو چې بیرته کور ته لاړ شو.
طالبانو لا دمخه د خپل دویم ځل واکمنۍ د پایل سره سم لښپګم ټولګي او پورته د انجونو خوانځي تړلې وو، او ویلي وو چې دا خوانځي به د دوی په وینا د یوې تګلارې له بشپړېدو وروسته ژر پرانیستل شي. خو کله چې د انجونو پر وړاندې پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګوه، نو ورسره د شپږم ټولګي او انجونو هغه هیلې هم مړاوې شوې چې ګوندې یو ورځ به بیرته خوانځي ته ستنې شي. نرګس یو له هغو انجونو ده چې خوانځي تړل شوی دی.
کله چې نوی حاکمانو خپل حکومت شروع کړ، نو ورو په ورو خپل هغه څهره خلکو ته ښودله. په پوهنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو، مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي. نو دا د روحن له خاطره، د ما لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه. تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره وم، څه لا تر اوسه مې مکتب ته نه و وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه. څه وخت به هغه بکس مکتب ته لما سره وړل کیږي.
له دې محدودیتونو سربیره طالبانو له محرم پرته ښځې له لرې واټن سفر منع کړي، پر ښځو یې حجاب اجباري کړی، په ښارونو کې ټکسي چلوونکو ته امر کړی چې له محرم پرته ښځې د موټره دننه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه غوښتل شوي دي چې پر ښځو د سیم کارتونه نه پلوري. پر خوځو د طالبانو د حکومت دا پرله پسې بندیزونه د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان خوځو حذفول، د افغان خوځو خلاف کمپاین او د بشري حقوقو جدي سرغړاوی بللی دی. همدارنګه په کوردننه غنو افغان او ان یو شمیر طالب پلو هم پر خوځو د طالب مشرتابه د پرلپسي بندیزونه غندلی او دای د افغانستان د نیمای وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکي په وړاندې دښمنی ګڼلې ده.
د خبرونې دویمه نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ساده اوریدونکو پروګرام لري خو تر هغه وړاندې خبرونه.
د اشپورې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو وختي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې پر دولتي موسسو کې افغان خزینه مرستندویان ته د کار کولو اجازه ورکړي. د کمیټې پرون په ویلې مې کې یو ول بیا لیکلي چې په افغانستان کې د هغو خلکو وضعیت شوې بیرونی بشر مرسته اړتیا لري له خطر سره مخ دي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له خطر سره مخ دي او قسم دستي اقدامونه شي نه ورین بچول شي. لاس کورنۍ رسنۍ په هغو کې ورسپاڼې خبري بنسټونه او ویبپاڼې شاملې دي چې طالبانو غواړي د فعالیتونو جوازې بند کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی مسؤل ظریف کریمی صدر لري ته وویل چې 800 کابل اطلاعات روس رای مدنیت او مارچ نیوز ورځپاڼې افغان افق بشکو راخه خبرې ژانسونه او نیمبرو خود پاڼې د دې لسو رسنۍ پټلې کړي. د پاکستان پوځ ادا کوي چې اولس جنګیالي د وزیرستان په قبایلي سیمه وړه کې افغانستان کل د سیمه په دړه عملیاتو کې وژلې دي. دغه سیمه په یروستیو کې د جنګیالیو د پرله پسې ورېدو شاهد د پاکستان پوځ پرون له وخته په بیان کې وویل په وژل شوو کسانو کې د جنګیالیو یو قومندان او دوه انتحاري بم ایښودونکي هم شامل دي. د پاکستان ادا فوجو لر پولیس چارواکي نوم خپل په شرط ازادي راډیو ته ویل چې دغه ټول جنګیالي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي دي او هغه پنځله سورانی خوځو ته شه تهران د نګدې په کوچي زندان کې بنديان دي. پر خپل بند او دوی ته په سهیل اس پر بي غوري د اعتراض له کبله غزي ته سپل کړي دي. په دغه خوځو کې دوی شکلن ارمي ته واسي هم شامل نه شو. د اکتوبر میاشتې پر لسمه په کرش خار کې د نیتی ځوکن لوخو د اعتراضونو پر مهال نیمه شو. ایران کې د اعتراضونو رسله هغه په شوې ده. مهسا ملي په نوم یو ځوان انجلۍ په تیر سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقيف کې مړ شو.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې یو شمیر اوریدونکو پر خزو د طالبانو د ورستیو محدودیتونو په اړه پیغامونه راته پریخي. پر دې سربیره په نورو بیلابیلو مسلو هم پیغامونه لرو. له یو متخصص ډاکټر سره په دې غږیدل یو چې د لیونی سپی ویروس څومره موزر دی او د مخنیوي لپاره څه باید وشي. په دې ورسوي کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وویل چې دوی سکهال د لیونی سپیو د ویروس شاوخوا 40,000 پیښې ثبت کړي. دا مرکه ورسره راځي خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه.
د رادیو ازادي ته ټول کارکونکو ته احترامونه او سلامونه وړاندې کوم. دا یوناما او د ملل متحد خوښیني دا تر څو وخت به د خوښیني سرګندې چوپل دي. انجنونو مکتبونه وټړل سو د خوښیني سرګند کړ. بیا د مؤسسات سره وګرځول سل. بیا په هنتونو نه باندې د خوښیني سرګند کړ. دا خوښیني تر څو وخت به د کی د خوښیني هیڅ پدار نه خوري. دا خوښیني هیڅ پدار نه خوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا خبر کول چې طالبانو لومړی شوونځي بند کړل ورپسې د نجونو په انتونونه ورپسې دا کار وکړي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شوزو ورتګ بند کړي. اوس په هلمند کې دا اعلان کړی دی چې الکان دي نور هم په انتونو ته ناراضي. په هلمند کې مطلق د الکانو په مخ په انتونونه تړلې دي. هغه نجونې چې د لوسو کلو څخه عمر زیاتې مدرسو مساجدو ته د جنس د کړو دफार هم نسیتلای. زه وایم چې نو کلیسا او بتخانې ته ولاړ سي او کڅنګه. دا خو د هیواد او اسلام او د خلکو سره مینه نه ده. فکر کوم دا یو تعصب دی چې دی پالي او د خارجانو د امریکا او د پاکستان لاس پوڅی ده. دا رقم اسلامي نظام خو د اسلام په تاریخ کې موږ نه دی لیدلی.
السلام علیکم. زه عزیز الله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تاسو د ازادي رادیو او ریډونکو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما په نظر دغه طالبانو چې کوم مکتبونه پونتونونه یاد د شوزو کارکول په موسسات کې بند کړی دي. د موږ ټول افغانان په کلکه خوندو ورور دغه ډیر د هر څه خلاف کار کړی دی. هر څه چې په زړه وغوړي هغه کوي. دا چې د خدای وروي ته وګوري، د قرآن وروي ته وګوري، دا کارونه جن کوي. دوی د ملت کومې خوا ته بیا پر کومه خوا ځي، څه کوي او پر کومه خوا ته روان کړی دي. ټول ملت چې خوابه دي په هرې خوا چې مخ ونیو هغې خوا ته روان وي. بس چې خپل طبیعت یې ورته وویل، خپل په طبیعت یې خوښ شو، هغه کارونه کوي. نور نه د ملت خوښ ته ګوري، نه د بل چا خوښ ته ګوري، نه د یو چا خبر اوري. بالا چې که ملت وږي که تږي، دوی چې هر څه وکړه هغه کوي، ولې ځکه د دوی نسونه خو ماړه دي.
خان محمد اسلام یار یم، د هلمند ولایت څخه آزادۍ راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. دا چې طالبانو د ښځو پر مخ پوهنتونونه او مکتبونه او حتی په کومو موسساتو کې چې کار کوي، دا ټول د ښځو پر مخ وتړله، نو دغه څو بیتونه زه دوی ته ډالۍ کوم. هیله ده چې په غور یې واوري. خلک سوه پورته آسمانو ته، موږ د لیبې دویو. خلق سو پورته آسمانو ته، موږ د لیبې دویو. څوک د کور مخ ته، څوک پر بام، او څوک دوری بدویو. نور وګړو خپل وطن په خپل لاسونو جوړ کړي، موږ د غفلت تر تلتک لاندې تر غرمې بدویو. د داسې خلکو بنوتمه، څوک د څه شي وکړي، لکه اپي شامار پر غار د خزانې بدویو. لاس مو هر وخت غزولی، و هر چا ته د سوال بدبختي ډیره ده، د ورځې ام شپې بدویو. تر تاوان تیرم، وطن ته بله ګټه نسته، تعلیم او علم راڅپاته دی په دې بدویو. درد د وطن ته تر داوسه دوا سوي نه یو، نجات مل هر وخت راته وایي ترانې بدویو. هیله ده چې زما پیغام تر ټولو کسانو ورسوي. دا چې پوهنتونونه، مکتبونه او ښوونیز مرکزونه بند دي، نو دا تاوان د چا دی؟ ښه ورځ. خان محمد اسلام یار، ازادي راډیو، هلمند.
بله، زما پیغام دغه دی چې د ټول افغانستان علماو ته، چې موږ د یوه ډاکتر نه انجینر نو تر څوک بل ملک ته احتیاجي، د ټولو مجاهدینو سمو دا هیله ده چې د پوهنتونو د ښځو سره چې کوم ښځه خو نه تانګ لري، نه څوک نه تیاره، پرېږدي تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کښې مړه کېده، نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کښې چې توا باسي، او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرده راپورته شي، ورور و تعلیم ته خپل بچان دغه کړي. د دې زیمه سبا تر دې نورې سختې هم شته، وروره پخواني مجاهدین نه شته، دا پنجابیان دي د پاکستان په خوله دا دغه کوي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه چې پر نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي و. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې دوی سږ کال د لیوني سپي د ویروس نږدې 20,000 پیښې ثبت کړي. دوی ویلي چې په دغو پیښو کې 18 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا چې د لیوني سپي ویروس څه ډول ویروس دی، څومره خطرناک دی، که چیرته یو څوک لیوانی سپای داړي، څه باید وکړي، په همدې اړه مې د انتاني ناروغیو له متخصص ډاکټر نظیف الله شینواري سره مرکه وکړه.
سلام تاسو ته، استاذ اوریدونکو ته. د لیوانی سپي وایروس یو وایرسي ناروغي ده چې عموما قابل د وقایه ده، او دغه یو نوی وایروس دی چې عموما په سپیو یا تیلرونکو حیواناتو کې دا په مصابېږي، او د هغوی نه وروسته بیا انسان ته د دوی د لارې انتقالېږي. چې دا وایروس بیا د دې د لارې د انسان مرکزي عصبي سیستم ته ځي، او مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو، د هغې په صورت کې بیا د دې تداوي هم نشته، او دغه ناروغ چې دی نظر په د دې وایروس په دغې باندې چې مطلب دا خطرناکه، د انسان ژوند له منځه وړي. تقریبا چې 99% مړینه پکې ده، او 1% چانس شته چې هغه هم تر اوسه پورې یعنی په تناپ امریکا کې شل واقعیت داسې دي چې هغه د کلم چې اراز ولایم ورکړی وي او په دې ورس باندې یو څوک مصاب شوی وي د هغې نه دې بچ شوی وي. یعنی بچ کېدل کله چې وخت چې یو څوک لیوانی سپی یا داسې یو تی لرونکی حیوان چې هغه انسان ودړي او انسان پرې مصاب شي بیا د هغې نه د جوړېدو امکانات ډېر کم دي.
په کوم وخت کې دغه داړل بیا خطرناک کیږي ځکه که یو څوک سپای وداړي او دای خبر نه وي چې آیا د لیوانی سپی وو او کنه عادي سپی داړلی دی؟ نښې نښانې څنګه وپیژني او په څومره وخت کې درملنه ونه کړي ممکن بیا یې مخنیوی یا درملنه بیخي امکان نه لري؟
دلته دوه خبرې دي. یو هغه حیوانات چې عموما په دې وایرس مبتلا نه اوسي دا وایرس ونه لري او هغه انسان ودړي دلته دا انسان بچ کېدای شي. یعنی دا په دې معنی چې که واکسین وکړي احتیاطي ښه دي په دې معنی چې موږ نشو کولی چې هر یو حیوان ته ووایو چې دا یا مصاب دی یا مصاب نه دی. عموما هغه حیوانات یا غسپی چې مصاب شي هغوی خپلم خپل عصبي سیستم دغه کوم رواني حالتونه ګډوډیږي او حرکت او د ژبې رویستل او سترګو کې تغیرات او حتی په انسان باندې په یو نورمال شکل کې اوسوک د کورس په ولري ممکن حمله پیونه کې خو کله کې په دې وایرس مصاب شي او دا خپل ناروغ شي نو دا بیا خپل خون هم نه پیژني او حمله ور کیږي او هغه باندې حمله کوي خوریا. نو کله چې انسان و چې وخوړل شي د داسې حیوان په واسطه که پیشو وي که سپی وي یا لیوه او پړانګ او داسې نور چې لرونکي حیوانات عموم کې دا وایرس انتقالیږي د انسان ته نو که چېرته یو انسان د دې په واسطه وخوړل شي نو ښه خبره دا ده چې دغه زخم دی په اوایلو کې څومره چې زر کېږي په صابونه او ګرم اوبو باندې پاک پرېمینځل شي او بیا یو مرکزی صحي ته مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې په مورد کې چې موږ وایو واکسینونه دي او ایمیون ګلوبولین یو نوه انتیباډي دا ده چې هغه ډایرکټ انسان ته ورکول کیږي او د پتن د دې وایرس سره په مقابله کې راځي که چېرته دا وایرس انسان ته داخل شوی وي. نو دې لپاره بیا موږ داسې خاص تدابیر نه لرو. اراز ولایم که څوک ورکوي عموما په تقریبا هفتې لا میاشتې وخت نیسي چې اراز ولایم ورکي نظر د دې وایرس انتقال دی په بدن کې. که چېرته دا شخص یو داسې قسمت د کې اخزه شي یو خوړل شي چې هغه عصبي مرکزي سیستم ته نږدې اوسي زر اراز ولایم ورکوي. خو که چېرته په پخه کې یا په لاس کې وي نو کېدای شي اراز ولایم ډېر وروسته ورکي. نو په ابتدا کې داسې یو اراز ولایم ورکوي چې سردردي وي ګنګسیت وي لکه عصبي سیستم اراز ولایم چې دي هغه که چېرته ورکي چې هغې کې بیا د دې د اوبو نه ډار وي د هوا نه ډار وي یا داسې حمله ورکیږي خپل دغه عصبي سیستم یې ګډوډیږي او نورمال شکل سره یو انسان که چېرته فعالیت کوي هغه فعالیتونه نشي کولی نو دا خپل هم بیا خطرناکه کیدلی شي د جامع لپاره.
خبره دا ده چې څه شی د دې لامل کیږي چې سپای لیونی سي ځکه اکثره افغانان په کورونو کې یا په کلیو کې له سپیو سره مخامخ کیږي مثلا کوڅه بیس پی او ډیر غټ مشکل دی په افغانستان کې خصوصا په لویو ښارونو کې څه د دې باعث کیږي چې دغه سپی لیونی سي؟
په عموما کې دغه وایرس چې داسې یو دغه لري تاریخچه لري چې دا په شوپرک کې یعنی میزبان د دې وایرس چې دی شوپرک ورته وایو دا یو نوه پرنده ده. عموما دغه وایرس چې دی په دې کې اوسیږي او دی د ژوند دوران پکې تیروي. عموما دا د شپې راوځي بهر ته که سپی وي یا نور داړوونکي حیوانات وي که دا ورته په مخه ورځي دا خوري او بیا د هغې نه وروسته دا خپله مصاب کیږي. کله چې دا مصاب شي که عموما دا ځنګلي حیوانات یا وحشي حیوانات کوورته وي د دې خطر سره ډېر مواجه دي. نو دغه داسې ده چې کوشش باید وشي هغه څوک اول که حیوانات ساتي که سپی وي یا پیشو وي عموما به کوشش دا وشي چې دا باید هر وار یعنی هر کال یا د حیواني ډاکټرانو سره په تماس کې دا باید واکسین شي او دویم دا چې باید آزاد پرې نه ښودل شي بیرون ته تر څو پورې نور داسې وحشي حیوانات چې د غره او ځنګل نه راځي یا کلو ته او دا وداړي او دا په مصاب شي نو سپی هله مصاب کیږي. یو دغه دا دی چې دغه شوپرک اخري او دې شوپرک په واسطه انتقالیږي دی ته او یا داسې وي چې یو بل حیوان دا وایرس ولري او هغه حیوان په د خفش یا داسې نور حشرات دي چې هغې په واسطه باندې د دې سپی ته یا حیوان ته انسان ته کله چې دا په یو قسمت د بدن کې خارشیدګي ولري زخم ولري هغه مخاطیق شاد خولې ده یا نور قسمتونه د بدن دي که خارشیدګي ولري او هغه حشرات واسه هم دا وایروس کېدلی شي، ممکن انسان ته انتقال شي، او یا همدغه حیوان چې سپی دی پیشو ده چې مونږ او تاسې په کورو کلي کې ساتو، او یا حیوانات چې په ځنګلونو کې اوسیږي، کله چې دوی مصاب شي بیا دوی هم د دوی عصبي سیستم کې لکه سره کوم چې د انسان باندې تاثیرات لري، همداسې د حیواناتو په عصبي سیستم باندې حمله ورکیږي دا وایروس، او دا وایروس هلته بیا تکثر کوي، او د هغې نه وروسته عصبي سیستم مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو دا بیا په نورمال شکل باندې ژوند هم نشي کولی، او خپل توازنه د لاسه ورکوي، او بیا داسې کېږي چې مثلا که سپی وي هم انسان خوري، او یا پیشو وي هم همداسې کېږي، یعنی د خوراک په واسطه باندې د سپو نه یا حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي، یا د بعضې حشراتو په واسطه باندې انتقالیږي. حتی داسې ویل کېږي چې بعضې کسان که چېرته دا وایروس ولري د دوی په یورین یا ادرار کې یا د دوی په مواد غیطه کې او حتی د دوی په بلډ یا وینه کې دا وایروس موجود دی، او ممکن د نورو داسې دغې په واسطه باندې بل انسان ته یا بل حیوان ته انتقال شي.
د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری وو. اوس هم ستاسو نور پیغامونه چې پر نورو مسلو مو ازادي راډیو ته پریږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه شیرعلی شاکیل د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې ورور اس موبایل خدا نسته چې کار وکړي، نو په ټوله نیش ولسوالۍ کې یو د انتم په شکل یو خدا ولاړ چې هغه د یو خاص یوې سیمې د پاره ده. نو باید افغانستان موجوده حکومت یا د افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله او ارزو ده چې د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې یو د افغان بسیم خدا یو یا دوه مشتفاله کې چې موږ دا مشکل حل سي. نو باید مشته دا مشکل رفه کې ورور موږ دونه مشکل لرو چې یو ځای کار کوي یو ځای کار نه کوي، یو نو هغه ځای ته ځان رسي بیا له تلیفون کار کوي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه میل او ارزو دا چې موږ لپاره یو افغانستان کده کندهار ولایت پنیش ولسوالۍ کې ودرې.
سلامونه او احترامات می قبول کای محمد دولت یم د فرا ولایت بالا بولک تو ولسوالۍ څخه خپل پیغام درته پریردم. د خیر سره د واکسین په اړه باندې زما پیغام دغه دی و ټول کارمندانو ته چې دغه جریان منیتوران پس منیتوران چې دی یو ځای دغه سیدی نه کوي چې د چا څخه پوښتنه کوي چې ستا کور ته واکسین راغلی دی که نه دی راغلی. داسې واکوئ چې تیز دغه نظارت کوئ، په ښه دقت په ښه صداقت ورسه غسرای ته غږ وکړه چې هلکان را وباسي، نوکان یې ور وګوره چې رنګ دي که نه دي. اوس یو سړی دی په کلو بانډو کې وروره دی نسته یا دوکاندار دی، او بلې خواته چې ورسه ورته واکسین راغلی وای یا نه دی راغلی. ته هم بس پر هغه ترتیب د ځانه یو شی جوړ کړي، دغه کار مه کوئ. دغه که خپل ملت ته خدمت کوئ وروره، کار په صداقت کوئ چې بیا نه سئ کولی، نو استعفا وکئ تر هغه خرابۍ. دغه زما په نظر دا استعفا بهتره ده چې خپل استعفا اعلان کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټولو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي جوړ او روغ بیاس. ایور په دې وطن کې د خدای په لیاز قرآن په لیاز څو کوچه او خرو څه به کوا خیر دا څوک به دا وضعیت سمیږي څه به کیږي. آنن جې پلانای چې سفر نن جې پلانای سفر نن پلانای جناب راځي دا به خیر څه کیږي چې نه دوبۍ ویزې خلاصېږي نه د ایران نه د بلو د بلو. هغه ایران خو بدبخته مملکت ته څه کو خو افغانان یې در بدر کو. پاکستان دی نه بدتر ده. دا ذلي بدبختان ذلي شیطانان دي. دا دواړه مملکتونه خدای دې ته هدایت دي. د ازادي راډیو کارکونکو ته اورېدونکو ته سلامونه او احترامات بیا وړاندې کړو. دا یوازې ازادي راډیو ده چې د افغانستان خلکو ته یې افغانانو غږ رسوي. وسلام احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیشت ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کال کې سوی دی نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سویونه دي، او د دې ښکاله
کیر شل کال کیر جنگو ډیر زپلې ده او خلک ولسم ډیر ستړي نو دی یوازې نه هله او ارزو میم د موجوده حکومت څخه چې د افغان بیسم خدای یا بل خدای موبایل خداراوي چې په دنیش کې کارو کې اوس د نیش کې یو د نه د انتم په شکل یو خدای ولاړه د چاغه د یو سیمې د پاره ده په غوی سیمې کې د یو خدای کار کې نورور د نیشون باید داس خداراوي چې د پټول نیشول سوالي کې کار کې دلته خلک ورسره لاس غریوان زکه چې په یو سیمې کې کار کې په یو سیمې کې کار نه کوي نو هیڅ خلک دلته مشکلات لري رقم رقم مشکلات پیدا کیږي نو باید دلته یو خداراوي او دوهمه غشتنه به د نړیوال انجوګانو مسو سخون دا د چیراسي د دلیل تعلیم په بخښ کې د سیادت په بخښ کې باید خدماتو کې د کارو کې فعالیتو کې نو په ټول افغانستان کې د یو ول سوالي د کندهار په شمول خو چې ډیره زپلې د جنگ ډیره زپلې ده نو باید یو ول سوالي ته خدماتو کړسي نو خدای دې وکړي چې لازم پیغام د مسولین چارواکو پر ور رسي چې د دلیل د نیش ول سوالي ته توجه کوي یو د نه د موبایل خدارا وي چې ټلیفون کار پښکو کې په ټول ول سوالي کې او بن نړیوال انجوګان د خپل دغه راس دلې سروي وکي چې دلې اون کندستان انتمانستا او د تعلیم په بخښ کې د سیادت په بخښ کې نشول سوالي ته هیڅ کار نه دی سوي نه کلینیک لري نه یو بل داس سلری ک کلینیک لري اکم دی هغه بسنه نه کې نشول سوالي ته
د ازادۍ سیو جهان مننه چې موږ اواز خبروي اوله پښتنه مې د شیخ صاحب سره دوه پښتنه مې د مولوی یعقوب صاحب سره درې پښتنه مې د حقانی صاحب سره آیا د جهاد چې دی د الله درزاده پاره دی او کده چوکی د پاره دی نو کده الله درزاده پاره په چوکی باندې کم اختلاف کم مشکلات ما بین ترتلونکې دی او اوله پښتنه مې د دې دروسه ده دوم پښتنه مې بیا د دوی دروسه ده چې تاسو مخ پر اخوا باندې د والیس شروع د بیا تر او زی تر مسول پسې تاسو د دیو سره پښتنه د دیو د سرمایه پښتنه کړی چې تاسو سرمایه د کومه ځای کړله او تاسو د دونم ځکه او د دونه بیت المال د کومه ځای د کړی تاسو د بیت المال د دیو سره ټول کړی دی او بل پښتنه بیا ستای د دروسه زده کوم چې تاسو د دغه خلکو سره دا پښتنه کړی چې تاسو د ول سره څه حل تعلقات دی ول سره په سره کم ریوا کوي د ول سره په سره کم چلیږي نو د دې څه تاسو دا پښتنه کړی ده د آیا د افغانستان د مسلمانانو نه دی دیو جهاد نه دی کړی یو مثال دی په جهاد کې هیڅ کومک نه دی ستاسو سره کړی دی هیڅ پر ځان باندې مشکلات نه دی تیر کړی هیڅ پر دا نه دی زوریدل دا هیڅ نه دی خوشسوي د خدای سره بیرېږي دا مکه وی د اختلافونو او د مشکلاتونو د مابین تاسو په خپل او باسي چې تاسو خپل کور نه کی جوړ بل نه در جوړی نو که تاسو دا نظر دی وس نظر په افغانستان کې درې لارې دی یو نظر د امریکا دی یو نظر د پاکستان دی یو نظر د چین دی نو د دې نظریاتو د دې درو لارو مخنیوي په تاسو باندې کیږي چې تاسو پر یو ځای په یو خپل په وجبه سي او د ولس د ټولو سره په یو ژغ باندې اواز اوچت کړئ نو ان شاء الله په پازل درپ سره د مشکلاتونو ختميږي
ازادي روټو کار کوم ټولو ته سلام یا مرزا عزیز د پکتیکا دی ولایت خبرې کوم دا بولدک باندې څوک راځي ډیر ظلم ده تو کل تپاتی چوک دیوخا تپاتی ہزار چان پیسې ډبلی ډبلی ډیر زدم ور سره کوي ما دواړو خوونه دا درخواست چې خلکو سره پام وکړي خلک ډیر پازابې خدای ته مون
السلام علیکم زه کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ رسو بغل ستاړي کوم زه نو محترم زدا غرم د مېسیا کارکونکي او دا معلومان او دا ساتین چې دا اوځه والا دا خو ډیر خیانت کوي او هر مسکنان حرام پاتې پر ټلیفون او په وایسته باندې خار کوي مسلمانۍ په دروازه کې ورته شي څنګه چې سي او ډالر اوس نه خو یې مسلمانۍ څه کې او شعر واچي نو زه غواړم چې طالبان نو مشران څه د ولسوالانو نو اعلان څه چې دا خلک دي په دا وظیفه باندې نه درېږي دا خلک نور هم خلک دي پر ودرېږي دا مسکنان حرام غریبان څه یو شی ورته
ورورا منګه دا غلطه تاسو واتساپ کې مشه مسج کړای وو او وی ما غو مسنجر کې ولرځه په لافاره د استراري کني ولې دلته په عام محضر سره کې نو طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چاوک نو تقریبا یو کوڅه غو سچیت پڑے چوڑے دا اولار موٹر شل جیس روپے شل شل روپے اخلی ہم گتا ستا اکسونا ویڈو گانم تاری کری دی متاسفانا چی مسنجر کم دلواستا ہو لے نو تاسو تا درون دا سی نپیگم ستا مشکل لے ہم دو ارتباط نزنگ دستا ہو لے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولید پیغام پریدم دلته چې دا کومې ټوکنې ورکول کیږي دا ګوره مستحق خلکو ته نه رسیږي. ملکان یې خلی ټول د واسطو کارونه دی هیله ده چې اړون چارواکي دي دا ډیره توجه وکړي. مننه.
بلی السلام علیکم. رپیه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ د مایبینو پیسې دا څوک عمر کیږي چې دی راغلي چې هغه د نیم د شپږو میاشتو نیمې پیسې راکېږي نور هم پاتې دي. نو چې په دغه ژمي کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه فایده کوي؟ دلته دا یو اقتصادي بحران دی. دلته هیڅوک زموږ غږ ولا کاوري. تاسو خو دغه زموږ په باره کې د مشرانو سره یو خبرې وکړي. یو مشر میلمه کوي.
بعد لڑی ار وقت یہ ور بیا زرا غل راز محمد وا غزای بابا کلا والد تاسی و خیلی جنگوری ازادی رادیو ادبی کارکون کو اوریدون کو تسلامون او نیکی لی کی فرزوگانی. بعد لڑی ار وقت سی ز موافق سویم. جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی و بیا ی تعبیر داس کړی و سی وای تن د مولوی ملا صاحب په خوب لید تن او سر سر جلای د سر کتر بللای او خپل ځان یا تن دی وقو بللای. نه دی تعبیر دی خوب داده چې دی دی ملت او دی دی دولت دا نوی دولت په مابین کې دومره کرکه او نفرت او واټان دی چې بس خدای پاک او دا ملت خبر نه. دا دی تا دی خوب تعبیر ده. موږ ته پردی سر په سر باندې مرګ ده. تاسې دی دی ملت سر یاست او دا ملت دی تاسې تن ده. او دما په جې باندې بیا بل چاته رسخت مه ورکوئ. اوس خو څوک چې چا د سوچ مخالف نظر ووایي هغه ته زر رسخت ورکیږي او سره ټاپه پیلېږي. زموږ قهرمان ظالم هم قهرمان یي. هغه ظلم که څوک په خوله کوي او که څوک د توپک پولې هڅ کوي. السلام علیکم وخت په خیر.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اورئ.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.